द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د اکتوبر 8 نیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر 8 نیمې افغانستان کې دي د سحر 8 او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 نیمې بجې د شروع ورځ د اکتوبر 8 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو خلاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر براک اوباما د بې سرحده ډاکټرانو تنظیم نه په کندوز کې د دوی یو هسپتال باندې شوې امریکایي بمباري په سربخنه غوښتي سپینه ماڼۍ وایي صدر اوباما د تنظیم مشر جوان لیو سره تماس نیولی خو ډاکټرز وداؤټ بارډرز وایي دا پیښه غندل په جنگ کې بې ځایه ګیرېدل او غلطي منلو سره یو اړخته کول ورته منظور نه دي او باید چې ازادې پلټنې وشي د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقراره ساتلې ده سپریم کورټ ویلي که خلکو یو بل له سزاګانې ورکول شروع کړي نو د ټولنې تصور به ختم شي او خلک به بیا د خپل ذاتي مقاصدو دپاره دغه تور په بل چا لګوي او حساب به ورسره برابروي د پاکستان او امریکا ترمنځ ممکنه ولسی مقاصدو دپاره په کارېدونکي اټومي معاهدې خبرونه راتلو پس پاکستان خپل دریځ یو وار بیا واضحه کړی او خارجه وزارت وایي اټومي پروګرام یې د خپل دفاع دپاره روان کړی او پالیسي کې به څه بدلون رانولي سرټکې تاسو واورېدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د امریکا صدر براک اوباما تیره هفته افغان خر قندوز کې په یو هسپتال بمباری باندې د عالمي امدادي ادارې ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف نه بخښنه غوښتي د وایټ هاوس ویان جوش ارنست وایي صدر اوباما د ایم ایس ایف صدر جوان لیو ته په ټلیفون نه یوازې په دې معذرت کړی بلکې غمخواري هم ورسره کړي صدر ورته دا هم ویلي چې کچرې په امریکا کې مونږ غلطیانې کوو نو په ایمانداری ذمهداري هم منو د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په قتل کې د مرګ سزا یافته تن ممتاز قادری اپیل رد کړی او د هغه د پانسۍ سزا یې برقراره ساتلې د شروع په ورځ اسلام آباد کې د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ خپله فیصله کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت لخوا ممتاز قادری ته وړاندې ورکول شوې د پانسۍ سزا برقراره ساتلې سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ممتاز قادری پر ضد د ترهګرۍ دفعات هم برقراره ساتلې دي د امریکا ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو رپورټ کې وایي پاکستان او امریکا خبرو اترو کې بوختي چې د سیول نیوکلیایي معاهدې لپاره حتمی نتیجې ته ورسي د رپورټ ته په جواب کې د پاکستان خارجه دفتر ویاند ویلي چې د ملک اټمي پالیسي د جنوبي ایشیایي سیمې په امنیتي حالاتو او ګاونډي ملکونو خصوصا هندوستان له طرفه ملکي امنیت ته پېښ خطراتو په بنیاد جوړول کیږي ویاند هم زیاته کړه چې پاکستان د اټمي ثبات او امنیتي مسلو په لړ کې هم د عالمي ټولنې په شمول د امریکا سره په رابطه کې اوسیږي لس کاله مخکې په 8 اکتوبر د پاکستان هندوستان او د افغانستان په ځینې برخو کې زوروره زلزله راغلې وه او د اندازې تر مخه د دې درجه 0.8 وه رپورټونه وایي په دې زلزله کې په هغه وخت د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان شمالي برخو او د هند کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 80,000 خلک مړه او د 50,000 نه زیات زخمیان شوي وو د دې سره په زرګونو کورونه هم تباه شوي وو او په لکونو خلک هم بې درکه شوي وو روس په شام کې په خپله فوزي کاروایي کې په لاول ځل د خپل بحري طاقت په کارولو تصدیق کړی دی روسي چارواکي وایي د شروع په ورځې په شام کې د داعش په مرکزونو د جنگي بحري جازونو نه میزایلونه داغلي او دغه میزایلونه هدف ته رسیدو په لار کې د عراق فضايي حدودونه هم تیر شوي د روس دفاع وزیر سرګی شایګو صدر ولادیمیر پوتین ته ویلي څلور جنگي جازونو د داعش تندروا ډلې په 11 اهدافو شپږیش کروز میزایلونه داغلي دي د جرمن چانسلر او د فرانس صدر په یورپ خکړه یورپ ته راپیخي مسلو د حل دپاره د یورپی ملکونو د اتحاد ضرورت دی د شروع په ورځ یورپی پارلمان ته خپلو ویناګانو کې انګلا مرکل او فرانسوا اولاند وویل یورپی ملکونو باندې رامات د لکونو په شمیره کې کډوالو ځای کولو دپاره د زیاتې همکاري ضرورت دی بلخوا د شروع په ورځ یورپی یونین په جنوبي بحیره روم کې نوی اپریشن هم شروع کړی چې په غیر قانوني طریقه یورپ ته راتلونکي د انساني سمګلرانو د کښتو مخه ونیسي د یمن د پخوانی صدر علي عبد الله صالح سیاسي پارټي او د یمن شیا هوتسي ډلې د ملګری ملتونو لخوا امن معاهده قبول کړي چې ورسره په یمن کې جنگ ختمې دي شي. دواړو ډلو د شورو په ورځ ویلي د یو ان سیکرټري جنرال بان کی مون د امن خبرو دپاره د خپل رضانه خبر کړی. د صدر صالح جنرال پیپلز کانګرس او هوتسیانو ښاغلي بان ته خپلو خطونو کې لیکلي دوی ژمن دي 13 میاشت عمان کې د ملګری ملتونو لخوا خبرو کې پړاندې شوي و نکاتي امن پلان باندې عمل وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا صدر براک اوباما په قندوز کې تیره هفته د امریکې لخوا په یو هسپتال باندې بمباری په نتیجه کې چې کوم مرګونه شوي وو په هغې باندې د عالمی ادارې ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف نه بخښنه غوښتې ده. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست وایي چې صدر اوباما د ایم ایس ایف مشر یوان الیو سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي او نه یوازې ورته معذرت کړې ده بلکې په ځان د انساني زیان باندې غمخواري هم ورسره کړې ده. په دې موضوع نور تفصیل وکیل خان نورو.
د وایټ هاوس ویان جوش ارنست وایي چې د کندوز د پیښې پلټنو کې که یوازې د یو تن پر سر هم ذمواري راغله نو د هغې نه به هم ډډه نه کوي. د جوش ارنست د وینا تر مخه د امریکا صدر باراک اوباما د میډیسن سین فرنټیرز یا ایم ایس ایف مشر جوان لیو سره تیر ورځ د ټیلیفون د لارې په خبرو کې د کندوز په پیښه د سخت د افسوس اظهار کړی دی او ورلی دا یقین ورکړی چې په دې لړ کې بعد امریکا پلټنې جامع او شفاف وي. صدر اوباما دا هم ویلي چې کله هم زموږ نه غلطي وشي نو مونږ خپل غلطي خامخا او ډیر په ایمانداري سره منو. د وایټ هاوس ویاند وینا ده چې په دې اړه څه نشي ویلي چې دغه بمباري یو جنگي جرم وو او کنه، او دا چې امریکا د عامو خلکو د مرګ جوبلې لږ تر لږه یا کمې ساتلو لپاره پوره پوره او هر ممکنه ګامونه پورته کوي. د افغانستان شمالي ښار کندوز کې د نړیوالې طبي امدادي ډلې په هسپتال د بمباري د پیښې که یو اړخته سخته غندنه روانه ده نو بل اړخته امریکا د دې پلټنې پیل کړې دي. د طبي امدادي ډلې تر مخه د بمباري له امله هسپتال کې د طبي عملې ماشومانو او ناروغو په ګډون 22 کسان وژلي شوي دي. افغانستان کې لوړپوړی امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل تیر ورځ په خبریالانو سره د خبرو اترو په محل ویلي د دغه کاروایۍ لپاره افغان ځواکونو خواست کړو. هغه ویلي افغان ځواکونو غوښتنه کړې وه ځکه چې هغوی نیغ په نیغه د ترهاګرو د برید لاندې راغلي وو. هغه ویلي امریکایي ځواکونه کندوز کې افغان عسکرو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره موجود دي. د هسپتال د منتظمې امدادي ډلې ډاکټرز وداؤټ بارډرز د بمباري څخه وروسته خپلې عملې ته کندوز څخه د وتلو وینا کړې ده او یو بیان کې یې تور لګولې دی چې په حقیقت کې دغه بمونه امریکا غورځولي. جنرال کیمبل ویلي که چېرې زموږ نه غلطي شوې وي نو مونږ یې اعتراف کوو، مونږ به داسې ګامونه اخلو چې په نتیجه کې د دغه رقم غلطو بیا نه رامنځته کېدل باوري شي. د طبي ډلې تر څنګ طالبان هم په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د بمبارۍ په مهال د هغوی وسلوال هسپتال کې موجود نه و. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې دغه پیښه کې د امریکایي پوځ اهلکار ککړ نه دي خو د هغه په کول د دې په بشپړه پلټنې به کیږي. بلخوا هم تیر ورځ د افغانستان او امریکایي ولسمشرانو یا صدرانو په کندوز کې د روستي او امنیتي حالاتو په اړه خبرې اترې شوې دي. د سمینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په یو بیان کې ویلي چې صدر باراک اوباما په کندوز ښار کې د پی پلوه ډاکټرانو په روغتون د امریکایي الوتکو د بمباري له امله د ملکي افغانانو د مرګ جوبلې باندې سخت افسوس اظهار کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې د مرګ سزا یافته تن ممتاز قادری اپیل رد کړی دی او د هغه د پانسۍ سزا یې برقراره ساتلې ده. سپریم کورټ د هغه پر ضد چې کم د ترهګرۍ دفات لګېدلی وو هغه هم پې برقراره ساتلې دی، ویلي دي چې هغه یو ترهګر دی. تفصیل پې اورو محمد عالمگیر نام.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقرار ساتلې ده. ممتاز قادری د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر ساتون کې وو او په 4 جون 2011 کې گورنر تاثیر یوازې په دې پلازمینه اسلام آباد کې وجلې وو چې بولې د توهین رسالت قانون د تور قانون په نوم یاد کړو. وروستو ماتحت عدالت هغه ته د دغه وجنې په جرم کې د 2 کرتا د مرګ سزا اورولې وه او اسلام آباد های کورټ هم دغه د مرګ سزا پر ضد اپیل مسترد کړو. خو دغه پر ضد د جوړې کړې شوې مقدمې نه د ترهګرۍ د دفاتو ختمولو امر کړو. وروستو د ممتاز قادری وکیلانو سپریم کورټ ته دغه د مرګ د سزا پر ضد اپیل وکړو. د شروع پر ورځ د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ دغه د وکیلانو له اړخه د شوې اپیل اورونه وکړه. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترهګرۍ د هغه دفو بحالولو امر هم وکړو چې د اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې ختم کړی وي. د نهې پر ورځ د ممتاز قادری وکیل او پخوانی جج نذیر احمد بنچ ته د خپلو دلیلونو ورکولو په مهال ویلي وو چې هر څوک کو په هر نیت د توهین ډک الفاظ ادا کړي هغه مجرم وګرځي. په دغه دلیل جسټس کوسا د ممتاز قادری د وکیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا یو تن د دې پریکړې کولو حق لري چې چا د مذهب سپکاوی کړی دی. بنچ دا هم پوښتلی وو چې آیا ممتاز قادری سره د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو څخه وړاندې کوم ثبوت وو. قادری ته دا سزا اول د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اورولې وه، بیا اسلام آباد های کورټ پر ځای وساتله او سپریم کورټ هم دغه سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ بنچ د وفاقي حکومت دغه اپیل منلې کوم کې چې خواست شو چې د قادری پر ضد لګېدلې د ترهګرۍ تور دی ختم کړي شي، خو په شارټ آرډر یې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت فیصله پر ځای ساتلې. د مقدمې په اورونه کې سپریم کورټ ویل چې آیا یو کس سره دا اختیار شته چې هغه دې د قاضي، عدالت او جلاد ټول رولونه په خپل اولوبوي کله چې دته یو کس ګستاخ رسول ښکار شي. د سپریم کورټ قاضي آصف سعید کوسا ویل کو خلکو یو بل سزاګانې ورکول شروع کړل په دې اندازا چې بل کس توهین رسالت کړي نو بیا به د ټولنې تصور ختم شي، اړې ګړې بځای عمومي او خلک به بیا د خپل ذاتي مقاصدو لپاره دغه تور په بل چا لګوي او حساب به ورسره برابروي. جسټس کوسا ویل داسې کیسونه لیدلي چې یو کس پکې بل سره د مال پلانجا باغ د توهین رسالت تور لګولې. عدالت دا هم سوال وکړ چې آیا قادری ریاست رجوع کړی و او په سلمان تاثیر یې د توهین رسالت تور لګولې او یا دغه مت کې ورسره ثبوت وو. عدالت دا خبرې د قادری د وکیل د دې جر نه پس وکړې، په کومه کې چې د دوه وکیل میا نذیر اختر ویل په دغه موکا چې قادری کله تاثیر وجو نو په موکا ولاړ د سلمان تاثیر نور محافظان هم هغه منی کړی نه دی او بل دا چې د توهین رسالت مرتکب کس وجل د هر مسلمان مذهبي فریضه ده. سر عدالت په دغه موکا د اسلامي تعلیماتو د تشریح کولو نه ډډه وکړه او دریضی اختیار کړ چې دوی به خپل توجه د قتل مقدمې ته وکړي. د قادری وکیل دا خواست هم وکړو چې دته د کمه سزا ورکړي شي ځکه چې د قادری گورنر تاثیر سره ذاتی معامله نه و. د مقدمې د اورونې په مهال د قادری وکیل دا هم ویل چې په ممتاز قادری د مذهبي علماو د وینا هم اثر وو، چا چې تور لګاو په خوانی گورنر سلمان تاثیر ګستاخ رسول دی او د اومنله چې هغه به دغه کار کړی وي. عدالت بیا د دې په ځواب کې وویل چې دا به موږ له کتل وي چې آیا سلمان تاثیر د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخی کړی و او کنه، او بل دا چې آیا قادری دا ټاکنه کولی شي چې د واقعي ګستاخی رسول وو او د ده وجنې اختیار لري. جسټس دوست محمد خان په دغه موکو ویل موږ به ګورو چې آیا مقتول سلمان تاثیر واقعي ګستاخی کړی و او کنه، په دې اړه جوړ قانون غلط استعمال باندې خبرې کولې. جسټس کوسا ویل داسې یو ثبوت هم نه دی وړاندې کړی شوی کوم چې دا ظاهروي چې وجلې شوی سلمان تاثیر چرته د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړی وي. ولې داسې ښکاري چې هغه د پیغمبر په شان کې د سپکاوي په اړه قانون کې خامیانو باندې نیوکې کړې وي کوم چې جرم نه دی. په ګرد میډیا او خصوصا سوشل میډیا باندې د ډیرو خلکو دې مقدمې اورونې ته سترګې وي او په ټویټر ډیرو خلکو دا پوښتنې هم راپورته کړې چې د شهادت د مرګ طلبګار ممتاز قادری اوس په جون دومره مین څنګه دی چې خپل ځان د پانسۍ نه بچ کولو لپاره یو لار پرې نه خوده.
امریکا ڈیو ریڈیو دا د پانا واشنگٹن پوسٹ پخپل یو رپورٹ کی وای پاکستان او امریکا خبرو ترو کی بوختی چی د سیول نیوکلیای معاہدے د پاره حتمی نتیجې ته ورسی. د رپورٹ ته پاکستان له طرفه څه جواب راغله دی تفصیل به ورو زاهد خټکنه.
د پاکستان خارجه وزارت ویلی د پاکستان نیوکلیای پالیسی د سویلی آسیا بدیدونکو امنیتی صورتحال سره وخت په وخت بدلیږي. کوم لوجه پاکستان د نیوکلیای حمله مخنیوي لپاره هغه ټول ګامونه پورته کوي چې ضروری وي. دغه بیان د امریکا واشنگټن پوسټ نومي ورځپاڼې کې چاپ شوی هغه راپور په ځواب کې جاری شوی کوم کې داوه شوی و پاکستان او امریکا د سیول نیوکلیای لوزنامې لپاره خبرو اترو کې بوختي. د خارجه وزارت ویان زیاته کړي د یو ذمہ دار نیوکلیای ریاست په حیث پاکستان د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې سره د ثبات او امنیت په صورتحال هر وخت رابطه کړي. د واشنگټن پوسټ ډیوډ اګنایټیس په مضمون کې داوه شوی و چې سپینه ماڼۍ سفارتي کامیابی په لټون کې ده او غواړي د پاکستان نیوکلیای پروګرام په ممکنه توګه د نور کنټرول لاندې راولي. دغه ورځپاڼه کې ویل شوی د پاکستان نیوکلیای پروګرام به وسلې او د وسلې وړلو نظام پورې محدود شي کوم چې د هند نیوکلیای پروګرام له وجې پاکستان ته ضرورت دی. مضمون کې ویل شوی پاکستان کې دیشي په دې هم راضي شي چې د نیوکلیای وسلې وړونکو میزایلونه به یو خاص فاصلې نه لري نزي. په ځواب کې به امریکا پاکستان ته نیوکلیای ملکونو سپلای ډلې کې د شاملولو هڅه کوي چې امریکا یې غړي ده. هم د امریکا په خواص دغه ډلې هند نه هم د نیوکلیای تجارت ځنې بندیزونه لري کړي چې ورسره د پاکستان دغه حریف ملک د نیوکلیای سپلای ډلې کې ځای جوړ کړي. خو دا شرط پر ایښودل شوی چې د نړیوالې اټومي ادارې لخوا ټاکل شوي نیوکلیایي حفاظتي ګامونو به پالنه کوي. د واشنگټن پوسټ دغه مضمون تر مخه د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه موضوع باندې روانو خبرو اترو نه با خبره سرچینې وایي دغه خبرو اترو پروسه به ورو وي او کوم قسمه موافقه کې به وخت لګي. او دا خبره هم واضح نه ده چې پاکستان به خپل نیوکلیایي پروګرام څومره محدودولو باندې راضي شي. سرچینې وایي دغه موضوع باندې خبرې اترې شوي په داسې حال چې د پاکستان وزیر اعظم به د اکتوبر په 22مه نیټه د واشنگټن ډی سی سفر کوي. مضمون جاتوي امریکا د خبرو اترو ته ډیر اهمیت ورکوي ځکه چې دې سره هغه پروسه شروع شوي چې ورسره امریکایي چارواکي هغه مسلې ته پام کولی شي چې د دوو لسیزو راهیسې دوی دا د نړۍ د امنیت تر ټولو غټ چیلنج ګڼي.
د فرانس حکومت په ملک کې داسې یو اشتهاري کمپین شروع کړی دی چې په دې کمپین کې په ځوانانو کې خصوصا د منځني ختیځ او د عرب ملکونو کې چې کم تندرو عناصر دي د هغوی لخوا د جهاد کمه پروپاګاندا روانه ده، خصوصا پکې د یورپی او د نورو بارني ملکونو ځوانان په هدف کېږي چې هغوی خپلې دې پروپاګاندا ته د هغوی پام راواړي. نو فرانس وایي چې د دې اشتهاري کمپین د لارې به دغه ځوانان د جهادیانو د پروپاګاندا نه د بچ کولو کوشش کوي. نور تفصیل پی وایس اف امریکا پر رپورٹ کې منځه شهید ناورو.
د فرانسې حکومت یو تازه کمپاین پرانیستی کوم چې په منځنی ختیځ کې ځوانانو د جهادي ډلو کې شامل دو پر ضد غږ پورته کوي.
Notre fils vivait dans un univers plutôt
privilégié. په فرانسوي کورنۍ کې یو مور وایي چې د هغه زوی د سپورت یعنی لوبو او موسیقي سره ډیره مینه درلودله. د هغې د ژوند ډیر ښکلي خاطرې وي چې خپل زوی سره یې تیر کړې، خو کله چې د هغه زوی جرمني ته لاړو نو هیڅکله هم بیرته کور ته رانغلو. هغه زیاتوي چې د هغې د زوی تګ نه یوه میاشته وروسته هغوی خبر شوه چې زوی یې په سوریه کې دی. هغه وایي چې هغوی هیڅکله هم خپل زوی بیرته کور ته نشي راویستلی. دغه مور چې د پاریس د ښار اوسیدونکې ده د حکومت په دغه کمپاین کې چې د ترهګرۍ پر ضد پیل کړی دی یوه فعاله غړې ده. دغه کمپاین نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په ټولو غټو خبري ټلویزیونونو او سینماو کې پیل شو. د دغه کمپاین مقصد دا دی چې ځوانان په دې پوه کړي چې هغوی دې په جهادي ډلې کې د شاملېدو نه مخکې څو ځلې په دې فکر وکړي چې دغه کار صحیح دی او که غلط. د فرانسې وزیر اعظم مانیول ویلز په فرانسوي رادیو کې د مرکې پر مهال داسې ویلي چې لږ تر لږه 1300 فرانسویان دا وخت د جهادي ډلو غړي دي چې د دې شمېر نه 1500 اوس په عراق او سوریه کې جنګیږي. چارواکي وایي چې د دغه شمېر زیاتېدو امکانات هم شته او دا د هغوی د ځوانانو لپاره یو غټ خطر دی. د دغه شمیرې څلورمه برخه تنکی ځوانان دي چې پکې ډیری یې انجونې هم دي. حکومت غواړي چې دغه پیغام ټولو کورنیو ته د دغه کمپاین په ذریعه ورسوي. یادونه یې په کار ده چې د فرانسې حکومت دغه لومړنی کمپاین نه دی چې د جهادي نظر خورولو د منع کولو او ودرولو هڅې کوي. حکومت نه یوازې په دې باب اندېښنه لري چې د دوی ځوانان هیواد نه وځي، بلکې په دې هم ډېر پریشانه دي چې کله هم دغه ځوانان بیرته راځي نو په هیواد کې ترهګري حملې ترسره کوي، لکه د پاریس پیښه چې په تېرې جنوري میاشت کې وشوه. نو ځکه حکومت غواړي زر تر زره د دې ستونزې مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو د عالمی بینک یا ورلد بینک وایي چې په افریقا کې چې په تیره موده کې کومه اقتصادي وده لیدلی شوې ده، د 2009 راهیسې چې دغه افریقایي ملکونه اقتصادي پرمختګ کوي لګیا دي، نو په نړۍ کې چې په دې وخت کې کوم اقتصادي حالات دي او کوم چې د شیانو بیې زیاتې شوې دي، د دې په وجه باندې د افریقا په اقتصاد بد اثر غورځېدای شي او دا اقتصاد ټیټېدای شي. تفصیل پیورو وایس اف امریکا پر رپورٹ کی انیلا خالد نا.
دا افریقی مشهور نارا افریقا رائزنگ، یعنی چې افریقا به مخ په برزی، ښکاری داسی چې د مسلې ښکار شوی دا، ځکه چې ورلد بینک د نوی رپورٹ تر مخه د افریقی اقتصادی وده سخت کال 3.1% ته راپریوتی دا. افریقی د پاره د ورلد بینک نائب صدر مختار ډیوپ وایي چې د دې بنیادی وجه ښکار ده او هغه دا په نړیواله سطح د مال قیمتونه راغورځېدلي دي او دی د افریقانو ملکونو په معیشتونو ډیر اثر غورځولی دی، ځکه چې ډیر ملکونه د خپل خام مال په برآمد اړتیا لري.
Today's external environment is changing. We have a slowdown of major economies in
دا وخت نړیوال حالات په بدلېدو دي. د افریقا او نړۍ په اقتصادیاتو کې سوړوالی راغلی دی او د دې سره د مال نرخونه په تیزی سره مخ په کښته روان دي او دې حالاتو د افریقایي ملکونو لپاره یو شمیر ستونزې راپورته کړي دي.
خاغل ډیوپ وایي چې د دې اقتصادي بدحالۍ سببونه د چین په منډو کې د مال کم نرخونه، د نړۍ د مالیاتو بدحالي او افریقانو ملکونو ته د بجلی د کمی سنگین حالات دي. په عالمي سطح د راپورته کیدونکو منډو انتظامی ډایرکټر مارټین ډیویس وایي چې داسې پالیسیانې اختیار کړي چې تر ډیرې مودې پورې معیشت ته وده ورکوي او دا په خپل ځای محکم وساتي. نوموړی وایي
This needs to be a wake-up call. Countries in our region, amongst many other regions, also think Latin America particularly, have become
د دې لپاره ملکونو ته د وشېدو د ژغ کولو ضرورت دی. دا هېوادونه که زموږ په سیمه کې دي یا بیا په نورو سیمو کې او یا که په ځانګړې توګه په لاتینی امریکا کې دي.
اقتصادي ماهرانو پیشنګویي کړې ده چې د تیلو کم نرخونه به تر سمودې پورې جاری وي، خو دغه خراب حالات د افریقانو ملکونو لپاره د خیر خبره ثابته شوه.
تیره هفته د افغانستان په کندوز ولایت
او وس وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه منن میډیا کوم خبرونه زی ور کړی دي، دغه تفصیل به تاسو ورې زموږ همکار مختار خلیل نه.
تیره هفته د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو نړیوال اسپیټال خونړی هوایي حمله یو ځل بیا دنیا ته دا خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې خطرناک او ناترسه جنگ لا تود دی. نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ په حواله سویلي ایشیا کې د خطرو د سرخط لاندې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کندوز کې په اسپیټال باندې بمباري په داسې وخت کې شوې ده هر کله چې امریکې په ډیره چپه خوله په سفارتي ذریعه افغانستان کې د شر فساد راکمولو او ورسره پاکستان کې د ایټمي خطرې د مخنیوي لپاره لاس خپې وهل شروع کړي دي. اگر که سویلی ایشیا کې د نورو ډیرو سفارتي هلو ځلو په شان د امریکې د موجوده سفارتي هلو ځلو د کامیابیدو امکانات هم ډیر روښانه نه دي، خو دا به کم از کم د دنیا په دغه برخه کې راپیښو حالاتو نه د خبرېدو لپاره یو وسیله ضرور وګرځي کوم ته چې دا وخت دنیا ډیر کم پام کوي. امریکې سلور کال وړاندې دا خبره منلې ده چې د افغانستان د شخړې بهترین هواره په سفارتي ذریعه ممکن دی، خو چې طالبان او پاکستان دواړه پکې ناست وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې په دې لړ کې د کال 2011 نه خفیه خبرې اترې شروع کړې دي، خو د امریکې دا منډې ترډې تر اوسه پورې بارداره شوي نه دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د چین په مرسته د خبرو اترو عمل سخت کال نه تند شوی دی. دا خبرې اترې لومبې د چین په سینکیانګ کې او په دویم ځل د پاکستان په مری کې وشوي او د دریم ځلی خبرې اترې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو د خبر ښکاره کېدو له سببه اونه شوې چې لا تر اوسه پورې په ټپه ولاړې دي. اخبار لیکي امریکني چارواکي ګمان کوي چې د ملا محمد عمر نه لږې ورځې پس د طالبانو نوي مقرر شوي مشر ملا اختر محمد منصور په طالبانو د خپل اختیار د نور زیات مضبوطولو دپاره په ګرد افغانستان کې حملو له زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې دا یو اهمه خبره هم ښکاره کړې ده چې امریکا د داسې زبردستو سفارتي کوششونو په تکل کې هم ده چې د هغو تر مخې د پاکستان په ایټمي وسلو او د هغو د چلولو په نظام نوي بندیزونه او قدغنونه ولګولې شي. په دې لوري د هندوستان په شان پاکستان سره هم د غیر فوجي استعمال دپاره د ایټمي موادو د لوزنامې کېدل به امکان دی چې کامیابي ترلاسه کړي. د ایټمي وسلو په حق له خبرې اترې ډېرې زیاتې اهمې دي، ځکه چې پدیبا د دنیا د سلامتیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو مسلو ځینی یو مسله اوار شي. په دې بابله د روانو خبرو اترو حال لرونکو وسیلو ویلي دي چې پاکستان ته ویلې شوي دي چې پاکستان دې د خپلو وسلو په یو قالب کې په ساتلو راضي شي، خو پاکستان به یقینا چې په خپلو ایټمي وسلو او د دې د چلولو په نظام قدغن المني کله چې د هندوستان په مقابله کې دفاع ښه مضبوطه وي. دغو خبردارو وسیلو دا هم ویلی دی که پاکستان دا قسمه سلوزنامې ته غاړه کیښودا نو امریکا د اتو سلویښتو ملکونو لخوا پاکستان باندې د ایټمي موادو د نه ورکولو د لګیدلي بندیز په لرې کولو کې اهم کردار ادا کولو ته تیاره ده. واشنگتن پوسټ په خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې پاکستان په خپل ایټمي پروګرام ډیر ټینګ ولاړ دی. په دې سبب د پاکستان په ایټمي وسلو د قدغنونو لګولو دپاره کیدونکې خبرې اترې به ډیرې سړې او سختې وي. خو د روانې میاشتې په 28 تاریخ د وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکې په دوره کې به د سره په دې موضوع لازمان خبرې اترې کیږي. که نواز شریف سره د امریکې په کیدونکو خبرو اترو کې سلګ ډیر پرمختګ وشو نو دا به په کال 1980 کې د امریکې لخوا د پاکستان د ایټمي پروګرام د معلومولو وروسته په ایټمي پروګرام د امریکې او د پاکستان په ټپه ولاړو خبرو اترو کې معمولی شان پرمختګ وي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ په دې تجزیه ختم کړی دی چې ممکن دی چې امریکې افغانستان او پاکستان هیر کړی وي، خو د تو سوخ نه ډک دغه ملکونه به امریکا چری هم هیر نه کی. دغه طرف نه خطرې بهشکه چې ډیری حقیقی دي او د دې خطرو د راکمولو د پاره د زړوري او زبردست سفارتکارای اجت ته دایو سوساس کی
دروغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، پوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
وایس اف امریکا ډیبه ریډیو سره نه درې ساعته خبرونې تاسو واورېدې. لږ سات کې به دغه خبرونې سرته ورسیږي. د نه پس به بیا تاسو هم په دغو سپو باندې د مشال ریډیو خبرونې اورېدای شئ. د ماخام په وخت د پاکستان وخت په مطابق شپږو بجو نه واخله د شپې تر 12 بجو پورې د ډیبه ریډیو ټول همکاران به تاسو د پاره راوړي خوندور پروګرامونه او تازه خبرونه. او پکې به د 12 بجو نه واخله د شپې د 12 بجو پورې د ټلویزیون برخه هم چې تاسو یې اورېدل او لیدل مه هیروئ. تر هغه وخت پورې د ډیبه ریډیو سارنۍ خپرونو کې نننۍ ټیم از سمینا احسن، ما سره د دې خپرونې پروډوسر محمد، زاهد خټک او په نورو همکارانو کې وکیل خان، نایله محمد او محمد عالمگیر شامل وو. تاسو نه اجازه غواړو د خیر ورځې دوا سره تلا پامان.